Radio.
نن جمعه ده د لړم یا قرب میاشتې 28 د نومبر 12 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې پایل سوې نیم ساعته خبری مجله مو د خبرونې په سر کې راځي. السلام علیکم. د ترویکا پلاس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبان وایي
تفصیلي خبرې وخت ډېرو موضوعاتو باندې هلکه سیاسي موضوعات وي که بشري موضوعات وي که د افغانستان د شتمنیو لیکل که دا موضوع وه.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو نن کال پوره سو.
د بخله الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و. د مظلومانو د غږ اوچتوونکی یو بل څراغ و.
د الیاس دایی په اړه د هغه د مینوالو نظرونه هم خپروو.
د هلمند را کوم مشکلات چې دی هغه خپچه پاته سوی دی کوم وخت چې دایی صاحب و نو هغه د هلمند مشکلات یې د مسؤلینو پورې رسوله.
په بهرنیو مسایلو کې د بیلاروس او پولند پر سرحد د سلګونو پناه غوښتونکو پر غونډېدو معلومات اوري چې ګڼ عکس العملونه یې پارولي دي. پیل له خبرونو کېږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. نن د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو کال پوره سو خو لا هم د قاتلانو د موندلو لپاره پر پوڅو اقداماتو انتقاد کېږي. په امریکا کې د پخوانیو پوځیانو ورځ ولمانځل سوه. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي افغانستان له سخت لوږې سره مخامخ دی. دغه سازمان پرون په یوه مفصله اعلامیه کې لیکلي چې تمویلونکي هیوادونه، ملګري ملتونه او نړیوال مالی بنسټونه باید سمدلاسه د افغانستان د سقوط سوي اقتصاد او مات بانکي سیستم د ژغورنې لپاره ودانګي څو په مټ یې د پراخې لوږې مخه ونیول سي. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي افغانان د لوږې له لاسه دې حد ته رسېدلي چې د کورنۍ ځینې ماشومان خرڅوي څو خوراکي مواد ورباندې رانیسي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې امریکا او نور حکومتونه دي د بندیزونو پر پالیسیو له سره کتنه وکړي او داسې دي عیارې کړي چې د بشري مرستو لپاره پر نغدو پیسو محدودیت لرې سي. نن د نومبر 12 د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابره ده. دایی کال مخکې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د محمد الیاس دایی کشر ورور مدثر دعوت ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایی د قتل یو کال پوره سو خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
پخوانی حکومت طالبان د دایی د وژنې مسؤول بلل. یو تورن کس هم په دې تړاو نیول سوی و او د اعتراف ویډیو یې خپره سوې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پېښې مسؤلیت ونه مانه خو دا پېښه یې غندلې هم نه ده. له محمد الیاس دایی د مهربانی په نوم یوه لور او د هغه میرمن پاتې دي. پرون د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دغه هیواد د پوځ د پخوانیو سرتیرو ورځ ولمانځل سوه. د امریکا د پخوانیو پوځیانو د چارو وزیر دانیس مکډونو د ولسمشر جو بایډن په حضور کې یو لړ مراسمو کې وویل چې د خپلواکۍ له جګړې رانیولې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې پورې د امریکایي پوځیانو د سرښندنو له کبله امریکا خوندي ده. هغه وروسته فاکس نیوز ټلویزیون ته د افغان جګړې د پخوانیو امریکایي پوځیانو په تړه وویل
د افغان جګړې پخوانیو پوځیانو ته وایم چې مننه او بله دا چې ستاسو خدمتونو د هیواد خوندي وساته. د شلو کلونو لپاره موږ بیا هغه سیبرید ونه لید چې د 2001 کال د سپتمبر په 11 شوی وو. نه یوازې دا بلکې موږ لاړو او القاعده مو له منځه یوړه.
امریکا هر کال د نومبر 11 په بیلابیلو جګړو کې د امریکا لپاره د جنگیدونکو امریکایي پوځیانو د یاد د درناوي لپاره مراسم جوړوي. امریکایي پوځیان په افغانستان کې تر 2 لسیزو پوځي حضور وروسته د اګست میاشتې پر 1 له افغانستان ووتل او په دې ډول یې په دغه هیواد کې پوځي حضور پای ته ورسید. د استرالیا د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په ماتولو سره د 20 اوریزو لوبو د نړیوال جام پای لوبې ته ووت. استرالیا او پاکستان تیره شپه د دوبی په نړیوال سټیډیوم کې د نړیوال جام دویمه نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل کې سره مخامخ شول. پاکستان په 20 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 101 منډې هدف وټاکه. استرالیا د 15 لوبغاړو په سوځیدو په 19 اور کې د هدف ته ورسېده. د استرالیا لپاره د بریا منډې میتو وید وکړې چې د لوبې غوره لوبغاړی هم سو. هغه وتوانید په 12 بالونو 41 منډې وکړي. په 19 اور کې د وید دریو لویو شپږیزو استرالیا ژر د بریا لوري ته ورسوله. هغه یو کنفرانس ته وویل:
experience is key in these games even though we
تجربه په داسې لوبو کې اساس وي. کچا موږ اول کې یو څه وکټ له لاس اور کړی او لوب از موږ په طرف نه روانه خو بیا هم زموږ ټیم کې کوم اندېښنه نه و.
اوس به استرالیا له خپل گاون نیوزیلند سره د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام فاینل لوبه د یکشنبه پر ستر سره کړی. نیوزیلند تر دې مخکې د انګلستان په ماتولو سره پایلوبې ته وتلې وو. د ګورجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی منل چې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې په غوښتنه به هغه وخت د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي چې ملکی کلینیک ته انتقال سي. د عدلی پخوانی وزیر او د ساکاشویلی مدافع وکیل نیکا ګوارامایا د پنځمه پرز د خبره رسنوي ته وکړه. په همدې حال کې د ګورجستان د عدلی وزیر راتی بریګادزی پرون ویل چې ساکاشویلی به ملکی کلینیک ته نه انتقالیږي او د اعتصاب له پای ته رسیدو وروسته به بیا د روستاوي توقیف ځای ته یوړل سي. تر دې مخکې ساکاشویلی او د هغه پلویانو ویلي و چې هغه د دوشنبه په ورځ د ګورجستان پلازمینې تبلیسی ته څیرمه د زندان یو روختون ته د خپلې خوښې خلاف لیږدول سوی وو. د اروپا د بشري حقونو محکمې د چهارشنبې په ورځ له ساکاشویلی وغوښتل چې د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي. ساکاشویلی له تکلنې جلاوطنۍ وروسته په ګورجستان کې د ټاکنو په درشل کې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه خپل هیواد ته ستون سو. هغه تبلیسي ته له رسېدو سره سم د پولیسو لخوا ونیول سو او د نه خوړلو اعتصاب یې وکړ. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د ترویکا پلس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، د شوزو او انجونو د بشپړ تعلیم د زمینې د برابرولو لپاره هڅې ګړندې کړي. دغه غوښتنه د هغې اعلامیې په یوه برخه کې مطرح شوې چې د ترویکا پلس په پای کې خپره سوه. د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازو د پنځمې په ورځ په اسلام آباد کې په دې غونډه کې ګډون وکړ او د افغانستان پر ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت یې ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د پراخې لوږې مخه ونیسي. تفصیل له صفي الله ستانکزي نه.
د ترویکا پلس یو ورځنۍ غونډه په افغانستان کې په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت باندې څرخېده او ګډونوالو یې د دغه هیواد پر وضعیت ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازیو پنځشنبه په اسلام آباد کې دې غونډه کې برخه اخیستې وه. دوی له افغانانو په ملاتړ باندې ټینګار وکړ. همداراز د غونډې په وروستۍ اعلامیه کې پر طالبانو غږ شوی چې له خپلو افغان هیوادوالو سره د یو داسې جامع حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي چې د ګډونوالو په وینا ښځو ته په ټولو برخو کې د ګډون مساوي حقونه ورکړي. د ترویکا پلس په غونډه کې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د ښځو او نجونو لپاره د بشپړو او مساوي زده کړو د برابرولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. اوس مهال د افغانستان له څو محدودو ولایتونو پرته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نشي تللی او په دولتي ادارو کې هم ښځو ته د کار اجازه نشته. طالبانو ویلي چې دوی د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي او په یو داسې میکانیزم کار کوي چې د دوی په وینا په هیواد کې د ټولو نجونو لپاره د تعلیم زمینه برابره شي. د اګست 15مه د طالبانو لاسته د کابل له سقوط وروسته دا د ترویکا پلس لومړی غونډه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د غونډې په پیل کې خبرداری ورکړ چې افغانستان د اقتصادي سقوط په درشل کې دی.
must not only continue
la afghanistan sara taamul baid ne awazi da che dawam ukri balki baid de chu da lailo la mkhipya wori shi hit chuk na gwari che koranai jagri ta bir tarastan shi hit chuk iqtisadi suqut che be subati ra min sakawi na gwari tol de di ghoktana kawi che pa afghanistan ke danana de tragar wa anasaro sara pa aghizma la toga muqabala wo shi aw muk tol gwari che de khadwalo de nawi karke che mkhawni shu
refugee crisis
de talibano de hukumat de bahraniyo charo sarparast wazir amir khan muttaqi che pakistan ta talai د ترویکا پلس په غونډه کې ګډون نه وکړای خو د غونډې ګډونوالو له هغه او د هغه ملګرو سره وکتل. ښاغلی متقی په دې اړه وویل:
موږ د بهرنیو چارو د وزیر په حیث او ملګري د چین او پاکستان او امریکا او روسیې له استازو سره ترویکا پلس له ګډونوالو سره غونډه درلوده. دغه سره مو په تفصیلي خبري وکړې په ډیرو موضوعاتو باندې، که سیاسي موضوعاتو، که بشري موضوعاتو، که د افغانستان د شتمنو د کنګل کېدو موضوع او که د اړیکو دی روابطو خبره وا او همچنان د امنیت په برخه کې په ټولو برخو کې تفصیلی مجلس سره درلود.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په ټوئیټر لیکلی د خبره ده د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او ورسره ملګری پلاوی ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره به هر ډول ممکنه بشري مرسته وکړي. هغه یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د یو ستر بشري ناورین د مخنیوي لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. اخوا د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په دغه هیواد کې د پراخې لوږې د مخنیوي لپاره سمدستي لاس په کار شي. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د آسیا د ملاتړ د څانګې رئیس جان سیفتن د پنجمې په ورځ په یو بیان کې وویل په افغانستان کې اقتصاد او ټولنیز خدمتونه له ماتې سره مخ دي او په ټول هیواد کې افغانان له سخت لوږې کړیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
محمد الیاس دایی د هلمند وو خو د ډیری نورو ولایتونو اوسیدونکي کال وروسته هم په ژغ او راپور پسې ارمان کوي. دوی وایي راپور د راپور انداز کاروالی سپیشالتیا او زړورتیا د ډیری ستاینې وړ ده. دوی وایي په افغانستان کې د الیاس دایی په رنګ خوږ مسلکي او ژمن خبریال د وطن خلکو ژبې او ژورنالیزم لپاره قرباني ورکوي خو نه قاتل معلومیږي او نه سزا ورکول کیږي. نور په دې راپور کې
دا د الیاس دایی غږ دی چې تیر کال د نومبر میاشتې په 12مه نیټه بمی چاودنې غلی کړ. دا غږ غلی شو خو انګازې یې نه دي غلی سوې. الیاس دایی د هلمند و خو د ډیرو نورو ولایتونو اوسیدونکي یې اوس هم په غږ او راپور پسې ارمان کوي. دوی د الیاس دایی وزنه د خبریالۍ په ډګر کې ستر زیان ګڼي. د پکتیکا ولایت یو ځوان اجمل لاروی الیاس دایی یو بې جوړې خبریال بولي. نوموړی وایي که څه هم چې هغه مې له نږدې نه و لیدلی خو راپور د راپور انداز کرهوالی سپیشلتیا او زړورتیا مې ډېره خوښه وه.
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و. د مظلومانو د غږ اوچتونکی یو بل څراغ و. تل یې هڅه کوله د اورېدونکو تر غوږونو حقایق ورسوي، مسؤلین متوجه کړي تر څو خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي. تر ډېره په دې کړنه کې بریالی هم و. که څه هم خدای بخښلی الیاس دایی ما له نږدې نه پېژانده خو له خواږه غږ سره یې ډېر اشنا وم. غږ یې بېل خوند او تاثیر درلود. تل به یې د جګړې ډګره په غټ زړه او په ساده ژبه د اورېدونکو تر غوږونو راپور رساوه.
مرتضا وردګ د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د کلونو کلونو څخه ازادي راډیو اورم او ډیر یې مینهوال دي. مرتضا وردګ د ازادي راډیو د ټولو همکارانو ستاینه کوي خو وایي الیاس دایی د خوښ خبریال و. دی وایي که څه هم د الیاس دایی په وزل کېدو پوره کال اوړي خو لا یې هم د هغه د راپور ورکولو انګازې په ذهن کې پاتې دي.
د مرحوم الیاس دایی په اړه باید ووایم چې هغه یو مسلکي خبریال و. خپل دند او مسلک تجمن خبریال و. په خپل مسلک کې خورا زحمتکش او د خوږې ژبې څښتن خبریال و چې په ډیرو سختو حالاتو کې و خپل مسلک او دندې ته وفادار پاتې شوی و. نن یې د شهادت نه یو کال تیریږي، بیا هم د ده شهادت عاملین او د قاتلین په سزا نه دي رسیدلي.
د غزنی ولایت اوسیدونکی رحمت الله مرجان خیل بیا وایي په افغانستان کې د الیاس دایی په رنګ خوږ مسلکي او ژمن خبریال د وطن خلکو ژبې او ژورنالیزم لپاره قرباني ورکوي خو له بده مرغه چې نه یې قاتل معلوم او نه هم سزا ورکړل سوه.
پرته له شکه چې الیاس دایی یا هغه ژورنالیست و چې د مظلوم ولس غږ یې په وخت سره رسول، د مظلوم ولس غږ یې په وخت اوچت کړی و. دی په خپله خپلې وظیفې ته خپلې دندې ته ژمن ژورنالیست و. له بده مرغه چې کله هم په شهادت رسیږي د ده قاتلین تر اوسه پورې ونه نیول سول. نه یوازې د ده بلکې هغه ژورنالیستان چې په افغانستان کې شهیدان سول قاتلین یې ونه نیول سول.
په تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې د الیاس دایی تر څنګ لسګونه خبریالان وزل سوي خو نه یې قاتلان نیول سوي او نه یې تر ډیره چا د وزلو پړه پر غاړه اخیستي. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې په دې باور دي چې افغانستان د خبریالانو او رسنیو لپاره یو ګواښونکی هیواد دی.
مومردل چې نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د ځوان خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو کال پوره سو چې د کورنۍ غړي وایي تر اوسه د قاتلانو د موندلو لپاره اساسي اقدامات نه دي سوي. دا هم د څو کسانو نظرونه چې په پایل کې د الیاس دایي ورور مشتبه محمدي او مدثر دعوت خبري کوي.
هغه ورځ زموږ لپاره خصوصا زما لپاره چې زه خپله په هغه پېښه کې وم یو ډېره سخته او دردونکې ورځ ده. ډېر وختونه د شپې ناڅاپي یو ډول راویښتم، هماغه صحنه لا تر اوسه زما په دماغ کې شته. خو دا ورځ به تر څو چې زه ژوندی یم زما په ژوند کې به زما هېڅکله هېره نه سي. تر دې ترخه زه فکر نه کوم چې په موږ باندې به بیا آرام سي.
د شهید دای نشتون یو تر ټولو لوی تغیر دی زموږ په کورنۍ کې ست. د کاغذ مرد کورنۍ هغه مسول وو، هغه زموږ د کورنۍ تنظیمونکی وو، چې هر څورته هغه زموږ د کورنۍ هغه تر ټولو مهم کس وو. نو دغه نشتون دا معنا لري لکه کورنۍ چې سره وپاشل سي، د کورنۍ هغه نظم ګډوډ سي. که موږ یو ورځ خوشی لمنځو هم به موږ دای په دماغ کې راځي، که موږ یو ځای سفر کوو هغه به موږ په دماغ کې راځي. تغیرات ډیر زیات راغلي دي او هغه څه دي چې زموږ په ژوند تر اوسه پورې نه راغلي.
کوم وخت څخه چې دای صاحب په شهادت رسېدلی دی، عموما د هلمند په خبریالانو یو منفي تاثیر اچولی دی. یعنې د هلمند کا کوم مشکلات چې دي هغه خپ چې پاتې شوی دی. کوم وخت چې دای صاحب نو هغه د هلمند مشکلات یې تر مسلم پورې رسول په ډېر ښه توګه باندې. نو کوم وخت چې په شهادت رسېدلی دی عموما ټول خبریالان داسې چوپ دي. یعنې دغه مشکلات
دای صاحب خو یو ډېر نیک سړی وو، ډېر نیک خبر نګارو. یعنی د هلمند د هر جنگ ځپل ساحه ته بده ځان رسوي او رښتنې خبره تر مسلمان د مملکت پسو ته د ولایتو پسو ته رسوي. د ازادي راډیو یو ډیر شایسته خبرنگار و. یعنی په یقین سره مسلمان د غوښتل چې د خاورې ته او دغه ته په امانداري سره خدمت وکړي.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
ډیپلوماټ خبرونه له تاجکستانه د افغان پیلوټانو د وټلو مسله په یو مقاله کې څېړلې ده. د خبرونه د ازادي راډیو د یو راپور په استناد لیکي چې د سیشن بي پورس یو سلو یو نیبي افغانان چې پکې یو سلو درې څلوېشت پیلوټان له تاجکستانه په الوتکه کې متحده عربي اماراتو ته انتقال شول. دا پیلوټان د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم تاجکستان ته تللي وو. ډیپلوماټ په تیرو نږدې درې میاشتو کې په تاجکستان کې د دوغو پیلوټانو د ژوند په اړه لیکي چې په پیل کې دا پیلوټان د تاجکستان په جنوب کې د باختر په هوایي ډګر کې ښکته شول او دوی د محصلینو یوې لیلې ته بیول، بیا وروسته د پلازمینې دوشنبه بهر یو استراحت ځای ته ولېږدېدل. هلته دوی پټ په پټه د موبایل ټلیفونونو له لارې د خپل وضعیت شکایتونه کول. خبرونه لیکي چې د تاجکستان چارواکو بیا بیا د دې پیلوټانو اسناد ګرځولي، ټلیفونونه یې ترې اخیستي او پوښتنې یې ترې کړې دي چې خپل هویت ثابت کړي. ډیپلومات په خپلې مقالې کې د ازادي راډیو په یو بل راپور هم استناد کړی دی چې د اکتوبر په وروستیو کې خپور شوی و او پکې ویل شوي وو چې په تاجکستان کې د افغانستان د هوایي ځواکونو غړیو له سړې هوا او خراب خوراک شکایت پکې کړی و. ډیپلومات بیا د تاجکستان د چارواکو خبر هم راخیستې ده چې په هماغه ورځ چې امریکا د پیلوټان متحد عربي اماراتو ته بیول، دوی شکایت وکړ چې د امریکا د بیوروکراسۍ له امله د دې خلکو کارونه ځنډېدلې دي. امریکایي چارواکو بیا رویټرز آژانس ته ویلي وو چې د تاجکستان چارواکو دوی ته ستونزې جوړولې چې له دغو افغان پیلوټانو سره له نږدې خبرې وکړي. ډیپلومات د خبرې کړې مقالې په وروستیو کې لیکي چې د امریکا له لوري روزل شوي افغان پیلوټان چې په تیرو دوو لسیزو کې پر طالبانو بمباري کړې دي تر بل هر چا په افغانستان کې له ډېر خطر سره مخامخ وو او دا هم څرګندنه ده چې څومره پیلوټان لا هم په افغانستان کې شته. ایفنینګ سټانډرد خبرونه هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستانه د یو شمېر افغانانو د وتلو مسله راخیستې ده او د مرستندویه سازمانونو په وینا لیکي په لندن کې په روسیو کې له ډاکټر پرته د یو افغان ماشوم د زیږیدو پیښه د دې تریخ حقیقت څرګندونه کوي چې له افغانستانه بریتانیا ته د ګڼو کورنیو د ایستلو چارې ځنډېدلې دي. خبرونه لیکي دا ماشوم روغ دی خو له ډاکټر پرته د زیږیدنه د هغو اته زره افغانانو په اړه سوالونه پیدا کوي چې په اوړي کې له کابله وایستل شول او اکثر یې اوس د بریتانیا په بیلابیلو سیمو کې په هوټلونو کې شپې سبا کوي. د لویدیځ بله خبرونه نیوزویک د جمهوري غوښتونکي سناتور لینډسي ګراهام هغه خبرې راخیستې دي چې روانه اونۍ یې له فاکس نیوز ټلویزیون سره وکړي. شغلی ګراهام ویلی دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې د تل لپاره د داړي کې له ولسمشر جو بایدن سره زیانمنې کړې دي. نیوزویک مجله بیا لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته او هلته د امریکا د پلوي حکومت تر ړنګېدو را وروسته چې طالبان واکمنان شوي دي، د ولسمشر بایدن د پوځیانو د ایستلو پر پریکړې اعتراضونه شوي دي. خبرونه وړاندې څرګندوي چې د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مهال د اگست په وروستیو کې په کابل کې د چاودنې له امله چې دیارلس امریکایي سرتیري پکې ووژل شول او په بد او ګډوډ حالت کې له افغانستانه د خلکو د وتلو په خاطر دا انتقادونه پسې زیات شول. خو ولسمشر بیا هم له خپلې پرېکړې دفاع کړې ده او ویلي دي چې د امریکا اوږده جګړه یې پای ته رسولې ده.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې په هیواد کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې 2 مرکزونه تړل سوي. د وزارت په حواله نړیوال بانک چې مخکې دغو مرکزونو ته مالي امکانات برابرول اوس یې دوی ته د فعالیت د بندولو امر کړی. بلخوا د افغان جاپان د روغتون کارکوونکو هم د معاشونو د نه ورکول کېدو له کبله اعتصاب کړی دی. نور په دې راپور کې
د هرات ولایت اوسیدونکی احمد شاه رحمانی وای د تر زوی په دی ورستیو کې د کرونا په ویروس اخته سوای دی. د هغه په خبره کرونا د پخوا په څیر جدي نه بلل کیږي. احمد شاه وای چې لایوي خو کرونا ناروغان ځانونه نه قرنطین کوي او لبلې خو د ناروغ وضعیت نور هم خراب سي. د کووید 19 په روغتونونو کې د پخوا په څیر ورته پاملرنه نه کیږي.
بچه کاکام مبتلا به ویروس کرونا شده که
زباد تروزی با کرونا اخته شوه دی. پا رختون که کافی تجهیزات نشده چه ده حقا سام درمال نوگری. مون ده اسلامی امارت لحکومت سخه خوخته نکو چه دی چاره تا پاملر نوگری.
د هوا په سړېدو سره د کرونا ویروس د څلورمې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې 2 مرکزونه تړل سوي دي. د دغه وزارت د خدماتو مرستیال عبدالباري عمر ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکزونه مخکې د نړیوال بانک لخوا تمویلېدل چې اوس یې د فعالیت د بندولو امر ورته کړی دی. ښاغلي عمر په نړیوال بانک او نړیوالو سازمانونو غږ وکړ چې د افغانستان روغتیایي سکتور دی په سیاسي چارو کې نه ښکېلوي.
تقریبا 5 ماه 6 ماه می شود که معاشات
روختونونه له نږدې 15 میاشتو راهیسې نه دي تمویل شوي. د نوامبر له لومړۍ نیټې راهیسې د نړیوال بانک لخوا 2 روختونونه تړل شوي او کارکوونکو ته ویل شوي چې کار ته ولاړ نه شي. دا کېدای شي د یو بشري ناورین لامل شي
یا بشري رخ بته.
د ښاغلي عمر په خبره د نړیوال بانک له ژمنو سره سم به تر 2040 کال پورې دغه بانک د افغانستان له روغتیايي سکتور سره مالی مرسته کوله، خو د سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې د دغه بانک فعالیتونه ودرېدل. تر دې مخکې د دغه بانک مشر ډویټ مالپس د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 18 نیټه د ستراتیژیکو او نړیوال مطالعاتو مرکز کې وویل فکر نه کوي چې د افغانستان د اقتصاد له بشپړ سقوط وروسته به دغه هیواد کې د نړیوال بانک ماموریت بیا پیل شي. که څه هم ښاغلی مالپس ډاډ ورکوي چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او ملګرو ملتونو له لارې به له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصاد لپاره ښه خبر نه دی. په افغانستان کې د ډیرو پروژو د تمویل سربیره نړیوال بانک د افغانستان د روغتیايي نظام یو لسترو مالی مرسته کوونکو څخه و چې د بودیجې نږدې 80% یې ورکولې. د افغان جاپان روغتون چې په کابل کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې یو لسترو مرکزونو څخه دی چې د نړیوال بانک له خوا تمویلې ده، اوس مهال په خراب حالت کې دی. د یاد روغتون کارکوونکو له تیرو 3 ورځو راهیسې د ماشومو د نه ورکړې او د وسایلو د نشتوالي له امله اعتصاب کړی دی. د دغه روغتون مشر ډاکټر طارق احمد اکبری ازادي راډیو ته وویل که غوښتنې ونه منل سي اعتصاب به وغځوي.
افغانستان کې د نور ستونزو چې مثال موږ سره دی طبي وسایل او د دواو کمښت سره موږ ډېر ورسره مخامخ یو. دا ټول مشکلات چې موږ ګورو ستونزو ته چې ګورو نو موږ امکان لري چې افغان جاپان اعتصاب خپل ډېر مخته ویسو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له ژمنو سره سره بیا هم د کرونا ضد واکسین د تطبیق بهیر نه دی پیل سوی. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې خبرداری ورکړی و چې ممکن واکسینونه خراب سي. د دغه سازمان په رسمي ویبپاڼه کې د خبرو سویو شمیرو له مخې د 2020 کال د جنوري له 3 څخه د 2021 کال د دسمبر تر 10 پورې په افغانستان کې 1,650,315 مثبتې پېښې حساب سوي چې له دې جالې 2,290 کسان مړه سوي دي.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
او سم یو بحرانی مسئله سلګونه په ناغښتون کې د بیلاروس او پولند په سرحدي سیمه کې سره راغونډ سوي او هڅه کوي چې پولند ته داخل سي. دوړو لوريو په سیمه کې خپل اسکر پیاده کړي چې د مسلې د ناتو او د روسي لملاتړ برخمن بیلاروس ترمنځ د پوځي شخړې درمنځ کېدو خطر رامنځته کړي. سفی بلس تنګزي په دې اړه راپور جوړ کړي.
د بیلاروس او پولند سرحدي سیمو سره د ژمي په سړه هوا کې سلګونه په ناغښتون کې ډیره شوي. سره له دې چې اروپایي هیوادونو ته د بیلاروس لخوا د پناه غوښتونکو د ورپېښېدو په مسله باندې په سیمه کې د پوځي شخړې ډېر احتمال زی، خو د منځني ختیځ، افغانستان او افریقایي هیوادونو سلګونه پناه غوښتونکي غواړي اروپا ته ځانونه ورسوي. وارسا بیلاروس په سرحدي لیکو کې د پارونې په خاطر پتراګری تورن کړي او اروپایي ټولنې هم کرکیچ ته د لمن وهلو په خاطر مینسک باندې د بندیزونو لګولو ګواښ کړي. د پولند دفاع وزارت پرون ویلي په بیالو ویزا سیمه کې سلګونه پناه غوښتونکو غوښتل په زور د پولند خاورې ته ننوځي. تیرو څو ورځو کې داسې ډېرې پېښې رامنځته شوې. د بیلاروس د سرحدي کمیټې د معلوماتو له مخې 2000 کسان د دوی له پولې سره دېره دي. د لیتوانیا، استونیا او لاتویا دفاع وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې دا به د پارونو او لا جدي پېښو د رامنځته کېدو لامل شي چې آن جګړې ته هم لار هواروي. روسیې په سیمه کې د خپل متحد بیلاروس د ملاتړ په پار د اټومي سروکو د انتقال وړ الوتکې هوا ته پورته کړي. اروپایي ټولنې وارد مخه د بیلاروس لخوا د پناه غوښتونکو له ناورینه د فشار د آلې په توګه د کار اخیستو په مسله تند غبرګون ښودلی او په بیلاروس یې د بندیزونو د زیاتېدو ګواښ کړی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په برلین کې په دې تړاو یوې غونډې ته وویل اروپایي ټولنه باید د لوکاشنکو په رژیم باندې بندیزونه زیات او سخت کړي او موږ به په دې اړه دوشنبه په بروکسل کې پرېکړه وکړو. هغه خلک او کمپنۍ چې د انسانانو په هدفمند د قاچاق کې لاس لري په ټوله نړۍ کې به بندیزونه پرې ولګول شي. اروپا له دې مخکې هم د بیلاروس په رژیم باندې اقتصادي بندیزونه او فشارونه راوړي. بیلاروس بیا په ځواب کې د پناه غوښتونکو له مسلې کار اخلي. سلګونه پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړي چې د بیلاروس له خاورې پولند او نورو ګاونډو هیوادونو ته واوړي چې دې مسلې په اروپایي هیوادونو فشار راوړي. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو د اروپا د بندیزونو د زیاتېدو په عکس العمل وویل موږ اروپا تودا ساتو، خو دوی بیا موږ ته د سرحد د تړل کېدو ګواښ کوي. څنګه ده که موږ پرې د طبیعي ګازو تمویل بند کړو؟ لوکاشنکو همداراز انتقاد وکړ چې د دوی پولو ته نږدې د ناټو او پولند زرګونه سرتیري پلي شوي. له سیمې ګڼ راپورونه خپاره شوي چې ښایي پناه غوښتونکي د بیلاروس د پولیسو لخوا پولند ته پرېښودل کېږي او په اکثرو ځایونو کې اغزن تار د پولیسو لخوا پرې شوی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وی افغانستان له سخت لوږې سره مخامخ دی. دغه سازمان په یو مفصل اعلامیه کې دا خبرداری ورکړی دی. نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس تایی د وجل کېدو له لومړی تلین سره برابر ده. پرون د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دغه هیواد د پاوځ د پخوانیو عسکرو ورځ ولمانځل سو. د استرالیا د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په ماتولو سره د شلو اورونو نړیوال جام پایلو بیته ووت. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخائیل ساکاشویلی منلی چې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې په غوښتنه به هغه وخت د نه خړولو اعتصاب پای ته ورسوي چې ملکی کلینیک ته انتقال سي.
تاسو له پیغامونو
خیر او مبارک په تماس کې هم ساتره. د 2015 د جون په 12 تاریخ څخه خارجانو په ټانګ والمه د میدان سره د تور کوتل او مخ سره زه غواړم چې دا ما پیغام تاسو د لوړ مقامات پر ورسوي. ځکه چې موږ کور پسې دی، یال پسې دی او حکومت ته 15 کال کې چې موږ تکم تنخواه چې هغه نه جرا کړی.
زه د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زه د کندهار ولایت یو شوقي سندرغاړیم. زما د نړیوالو مؤسسات څخه دا هیله ده چې د کندهار د هنرمندانو ډېر په سخته ستونزه کې دي، باید ژر تر ژره مرستې ورسره وشي چې اکثره یې ایران او پاکستان ته ماجر شو او زیات شمیر یې وسوم په کورو کې دي چې د هنر د ډګر څخه به فردي باندې بندیز دي. د لوړپور چارواکو څخه ما دا خواهش دي چې باید د دې سره همکاري وسی او دې ته د هنر اجازه ورکړي چې خپل هنر مخته یوسي. مارکیټونه اخلاص دي، هغه په خلاصه توګه هر یو خپل کار ته ځي، خپل کار کوي، نه یوازې پر هنر باندې بندیز دي. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.